پولیسو وجل دا پیخه د قاهرې د جنوب په 15 کیلومتره کې وشوه.
اوریدونکو د خبرونو لنډیز مو د اسرار عالم مومن اوریدو. اوس د پاکستان نه خبرې شو د ځینو ورځپاڼو ادارې د احمد الله نورو.
ایکسپریس ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې په ابټآباد کې د جرګې په حکم د 14 کلنې جینۍ د سوځولو پیښې وروستو په ملک کې خلک غوښتنه کوي چې دې پیښه کې ککړ خلکو ته د سخت نه سخته سزا ورکړی شي چې په راتلونکي کې بیا دا قسمه پیښې رامخته نه شي. ورځپاڼه لیکي چې سوال دا پیدا کیږي چې په ملک کې د یو مؤثره قانون په موجودګۍ کې د دې جرګو څه حیثیت دی. په خیبر پختونخوا، پنجاب، سندھ او بلوچستان کې د جاګیردارانه نظام او قبایلي سیستم کې د ظلم نه ډک رسمونو له وجې یو شمیر کمومره جینکۍ، هلکان او ځوانان وژلې شوي دي. د 4 صوبو په لرې پرتو سیمو کې په جاګیردارانه نظام او قبایلي رسمونو عمل درآمد کول فخر ګڼلې کیږي. ورځپاڼه لیکي چې د افسوس وړ خبره خدا ده چې د دې سیستم په ویان په پارلمان کې هم موجود دي او په ډاګه دا قسمه غلطي فیصلې خپل روایت ګرځوي او حمایت یې کوي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې حقیقت خدا دی چې د سیستم د لارې دا معاشره د یرغماله کولو کوشش روان دی. قانون نافذونکو ادارو او عدالتونو لپکار دي چې د غیرت په نوم وجنې پیښو مخنیوي کې د خپل کردار ولوبوي او جرم کوونکو ته سخت نه سخته سزا ورکولو له وجې دې یو مثال جوړ کړي. جنګ ورځپاڼه هم په دې موضوع خپله اداریه لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې ابټآباد پیخی وروستو دا واضح شوا چې د ملک په ځینو برخو کې د غیرت په نوم اوس هم ظلم روان دی. ورځپاڼه لیکي چې پکار ده چې نه صرف د دې پیخی ټول ذمواران دي زر تر زره عدالت ته پیش کولو وروستو خپل منطقي انجام ته ورسولی شي، بلکې په راتلونکي کې د دا قسمه پیښو مخنیوي لپاره د کوټلي ګامونه هم پورته کړی شي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې په خپله خوښه واده کول جرم نه دی، نو د سیمه ییزو روایاتو په نوم د معاشرې لخوا په دې د بندیز لګولو په ځای دی د واده په موقع د هلک او جینۍ خوخه دی قانونن لازمی کړی شي او په دې کې خند اچون کو ته دې سزا ورکړی شي. دنیا ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې قومي احتساب بیورو نیب د بلوچستان په تاریخ کې د کرپشن پر ضد تر ټولو لوی کاروایی په کولو د یادی صوبې د خزانه سیکرټر د کورنا 3.5 کروڑ روپۍ، د 4 کروڑ روپو سره زر او د 2 کروڑ روپو د ځمکې دستاویزات په خپل ولقه کې واخستل او د خزانه سیکرټر مشتاق رئیسانی یې گرفتاره کړو. ورځپاڼه لیکي چې د خزانه سیکرټر آئینی ذمہواری د خزانه حفاظت او د دې صحیح استعمال یقیني جوړول دي. خدا افسوس خبره خدا ده چې حفاظت کوونکي خو په خپل کرپشن شروع کړي وو. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې پر لپسې د کرپشن کیسونه مخې ته روان دي او د پاناما لیکس معاملې هم ګرمه ده، نو مناسبه به دا وي چې نه صرف د کرپشن کوونکو پر ضد دي سخت نه سخت ګامونه پورته کړي شي، بلکې په حساسو او مهمو چوکو دي ایماندار خلک تعینات کړي شي.
دسی میں حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږ کې د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې سی این این ټلویزیون په ابټآباد کې د امبرین په نامه د یوې جینۍ د وژنې په اړه لیکي چې پولیسو د خیبر پختونخوا په ابټآباد کې د دې ظالمانه پیښې په تړاو په سلګونه کسان نیولي دي. پر امبرین تور دی چې د یو هلک سر په تښتېدو کې د خپلې ګاونډۍ مرسته کړې وه. بلخوا د امریکا غږ لیکي تیر کال له افغانستان څخه شاوخوا 300 خبریالان د امنیتي ستونزو له وجې اروپا ته په کډه کېدو اړ شوي دي. د دواړو لیکنو ځینې نورې برخې درته زموږ همکاره انیسا اجمل وړاندې کوي.
سی این این ټلویزیون په خپله ویبپاڼه لیکي چې د خیبر پختونخوا د ابټ آباد په یوې سیمه کې د امبرین په نامه یوه 45 کلنه جینۍ د کوره په زوره د روباسلو د سوځولو وروستو ډیره په بېدردۍ سره وژل شوه. په امبرین تور دی چې د یو لک سره په تښتېدو کې د خپلې ګاونډۍ مرسته کړې وه. په ابټ آباد کې پولیس وایي چې د دې بیرحمانه او ظالمانه پیښې په تړاو یې په سلګونه کسان نیولې دي. پولیس یادوي چې امبرین د قبایلي جرګې د فیصلې وروستو د غیرت په نامه وژل شوی. سی این این لیکي چې د اپریل په 9مه د امبرین سوځېدلې مړۍ وموندل شو. د امبرین پلار سردار ریاست سی این این ته ویلي دي لور یې ډېره معصومه وه، یوازې د 1500 کلونه وه او د اتم کلاس وروسته یې سکول بس کړی وو. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د پیښې غندنې کولو سره ویلي دي دا ظالمانه پیښه نه یوازې د اسلام ضد بلکې د انسانیت خلاف هم ده. نوموړي زیاته کړې چې مجرمانو ته به بې د ځنډه سزا ورکړي او دا د غیرت په نوم وژنه نه بلکې یو پلان شوی قتل وو. سی این این ټلویزیون د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په حواله لیکي چې تیر کال په پاکستان کې شاوخوا 1100 ښځې د خپلو خپلوانو لخوا وژل شوې دي. بلخوا د امریکا غږ لیکي په افغانستان کې د میډیا د سار یوې ادارې د اندازو تر مخه تیر کال د هیواد څخه شاوخوا 300 خبریالان د امنیتي اندېښنو له کبله اروپا ته په تللو مجبوره شوي دي. په افغانستان کې د ځایي میډیا د اډوکیسۍ لپاره د تنظیم یو مشر صدیق الله توحیدی ویلي دي، په دې کې ځینې خبریالان د 1500 په ډلو کې د هیواده وتلي او ځینې بیا له خپلو کورنیو سره تللي دي. نوموړي زیاته کړې چې په دغو خبریالانو کې د 70 نه تر 500 پورې ښځې هم شامل دي او دغه خبریالان د ترکیه او یونان له لارې اروپا ته د تللو هڅه کوي. په دې کې ځینې اروپا ته رسیدلي او ځینې یا خو په ترکیه کې دي او یا په یونان کې. د امریکا غږ لیکي د جنوري په 16 نیټه په افغانستان کې د میډیا په یوې ادارې موبی ګروپ ځان وژونکي حملې په هیواد کې خبریالان د خوندیتوب په برخه کې اندېښمن او هیواد پرېښودو ته اړ کړي دي. د یو ټلویزیون خبریاله چې اروپا ته د تللو هڅه کوي وایي د جنوري د پېښې وروسته ورته د کورنۍ لخوا د نور کار نه کولو وویل شو. نوموړي د امریکا غږ سره د مرکې پر مهال ویلي دي د دې حالات وروسته ورسره هیڅ انتخاب پاتې نه شو چې یا خو نوکري پرېږدي او یا هیواد. د ملګرو ملتونو په حواله تیر کال افغانستانه شاوخوا 2 لک افغانان اروپا ته کډه شوي دي. د امریکا غږ تر مخه امنیتي ستونزې او بیروزګاري د افغانانو نورو هیوادونو ته د کډه کېدو دوه لوی مسئلې دي.
د مشال ریډیو دا
مشال ریډیو ته غوږی ستاسو پام یو بل راپور ته راګرځوم چې په یو شپږ کسان سزا شوي دي. د هغې په اړه د راپور
جمهوری ریاست وایي چې د تروریستي حملو د قربانیانو د کورنیو له پرله پسې غوښتنه وروسته پر شپږو کسانو د اعدام حکم عملي شو. ارګ په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دغه کسان په بیلابیلو تروریستي قضیو کې ښکیل و چې د لویو جرمونو او بشري جنایتونو ضد جرمونو په جرم په اعدام محکوم شوي وو. د ارګ خبر پاڼه وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی له دقیقې څېړنې او د بشري حقونو په رڼا کې د محاکمو د عادلانه بهیر له پای ته رسېدو وروسته په اعدام د محکومو شوو دې کسانو حکم توشیح کړی دی. جمهوری ریاست تر اوسه د اعدام شوو کسانو هویت نه دی څرګند کړی او دا یې هم نه دی ویلي چې په دې کسانو د اعدام حکم څه ډول او چیرته عملي شو. د تروریستي فعالیتونو او جنایتونو په جرم کسان په داسې حال کې اعدامېږي چې په کابل کې د حمل د 1.5 نیټې له خونړۍ حملې وروسته بېلابېلو دولتي کړیو ژمنه وکړه چې په اعدام محکوم وسلوال مخالفین به اعداموي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د بښنې نړیوال سازمان له افغان ولسمشر څخه غوښتي وو چې پر وسلوالو مخالفینو د اعدام حکم لاسلیک نه کړي. د حقوقي چارو کتونکی کبیر رنجبار بیا وایي دې ته اندېښنه لري چې ممکن د اعدام په دې حکم کې عدالت نه وي تامین شوی. دا چې ولې نوموړي ازادي راډیو ته وویل
یوازینی شی چې زه ورته تشویش لرم هغه دا دی چې دغه قطعي حکم چې صادر شوی په هغه استانداردونه او هغه معیارونه زموږ د نافذه قوانینو مراتبي او کلیدي مراتبي. له بلې خوا موږ عملا لیدلی دی چې زموږ قضا کې حالت ډېر خراب دی. شفافیت پاکوالی په قضایه قوی کې هغه په ډېره خواشنۍ په افغانستان کې نشته.
حکومت په اعدام د محکومو کسانو کره شمېر هم نه دی معلوم کړی، خو له دې وړاندې د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلمیار ویلي شاوخوا 1500 کسان په اعدام محکوم دي. د ملي وحدت په حکومت کې دا لومړی ځل دی چې ولسمشر د اعدام حکم توشیح کوي، خو پخوانی ولسمشر حامد کرزي د واکمنۍ په وروستیو کې په پغمان کې د ډلهییز جنسي تیری عاملین او د اختطاف کوونکو د یوې ډلې د مشر د اعدام حکم توشیح کړ چې بیا عملي هم شو. تر اوسه وسلوالو طالبانو د دوی د ملګرو د اعدام په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې خبرداری ورکړی چې که پر ملګرو یې د اعدام حکم عملي شي حکومت ته به بد عواقب ولري. د چارو کتونکی اجمل هوډمن وایي په تروریستي جرمونو د محکومو کسانو اعدام یو سیاسي پیغام هم لري او هغه دا دی چې حکومت نور د وسلوالو مخالفینو په وړاندې جدي شوی او قانوني چلند ورسره کوي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس وخت راغلی دی د اوونیزی کلتوري ادبي خبرونې. هر اونۍ خبریال، لیکوال او شاعر باز محمد عابد دا خبرونه تاسو لپاره برابروي. راځئ چې واورو د نن د باختر ستوري.
۶۰ مشال راډیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه می ومنئ. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربه يم. په نننۍ خبرونه کې به د کندل سیند په نوم د دودیزی مشاعري ریپورت ولرو. بیا به د سید شاه سعود سره د ټولنیزې رسنۍ په تناظر کې د هغه په فعالیتونو لنډه شان مرکه ولرو، او په آخره کې به د ډاکټر نورالله ابن نصار په غږ کې د هغه یوې غزلې ته تم شو. لومړی رپورت ترازو. د افغانستان په پښتون میشتو ولایتونو کې دودیزی کلنۍ مشاعري جوړیږي چې په ننګرهار کې د نارنج ګل په نوم، په کندهار کې د انار ګل، په میدان وردګو کې د مڼې ګل، په کندوز کې د ریدی ګل، په خوست کې د چینار او په پکتیا کې د نختر په نوم هر کال لوی مشاعري جوړیږي چې له نورو ولایتونو څخه ورته هم شاعران وربلل کیږي. دغه شان په کونړ کې د کونړ سیند په نوم د تیرو لسو کلونو راهیسې کلنۍ مشاعري جوړیږي چې تیره اونۍ ولایتي ادارې د دوه کلن ځنډ وروسته یو ځل بیا د کونړ سیند مشاعره جوړه کړې وه چې حال یې په رپورټ کې درکوو. د قیم الدین خیام او محمد مختار سیرت په غبرګو غږونو کې دا سروکی د الهامي غرونو لمنځد او د کونړ سیند له سندریز شور سره یو ځای د کونړ سیند په نوم له مشاعرې څخه اورېدل کیږي، چرته چې د کونړ ولایتي ادارې په بلنه پر کونړ، لغمان او ننګرهار سربیره له یو شمېر نورو ولایتونو څخه شاعران وربللي ول، او له دوه کلن ځنډ وروسته یې د کونړ سیند دودیزه مشاعره ترسره کړه. د مشاعري له پیلېدو تر مخه د کونړ والي وحیدالله کلیمزي په خپله پرانیستونکې وینا کې له شاعرانو وغوښتل چې په خپلو شعرونو کې د سولې، امن او ورورګلوۍ پیغامونه ورکړي.
زما غوښتنه او هیله او ارزو د ټولو شاعرانو او دیبانو نه دا ده چې د افغانستان موجوده ناخالې ورانۍ، ورورژنې، د وینو تویدل انزور کا او د شعر په ژبه یې د ولس مخې ته کیږدي. که خدای کړی وي د موږ هغه ورونه او هغه افغانان چې په مخالفت کې قرار لري، په ورور وژنه او وطن ورانولو باندې یې لاس پورې کړی. د غدوغو دوستانو د اشعارو په پیغامو باندې ورور وژنې څخه خلاص واخلي او راشي د صلح او ورورګلوۍ په فضا کې د نورو افغانانو سره په یوه ټغر کښېني.
لپکتیا څخه راغلی شاعر فرید احمد تسکین په خپل شعر کې له خپلو خلکو وغوښتل چې د باچا خان د شملې پت وساتي او د وخت د پیرنګي له چالونو ځانونه وساتي.
د محبت پور په خخی چې خامه بشي، زما نامه هر چا ته نه اخله بدنامه بشي. د نفرتونو په دې خار کې تداوی ګرانه ده، زما نامه په څاخ کې وچ انوارانه بشي. د باچا خان جگ شملی پر تا ډیر ویاړم، له پیرنګیان سره مکینه غلام بشي.
لخوست څخه راغلی شاعر نوراجان بهیر که یو لور ته د رومان په خوم کې د کونړ له سندریزه سینده له شوره ډکه متا راخلي، نو بل لور ته د خوست او سواد تصویر یو شان وړاندې کوي.
شونډو له کندو سیدل شاه په یو تصویر کې شایسته ول خپل حسن زکات په یو تصویر کې پاول وکړه نکم و نسل زیاد پی یو تصویر کی پا خوز پسی نیولی که دسوار پی یو تصویر کی.
کاتب شاه کاتب بیا په خپل شعر کې د اداري فساد نه تنگ راغلی او په یو نظم کې هغه څه د خلکو په وړاندې ایښي وو چې ټول ور سره لاس او ګریوان دي.
دلته دوسیې د خلکو ټولې په پیسو خلاصېږي، افغانۍ ناخلي، د ډالرو په ګټو خلاصېږي، غریب طالب شي هغه غره ته په خطو خلاصېږي، مالدار خو ښه دی د وکیل په واسطو خلاصېږي. څومره چې علاقه روزل شوي مداریان ګرځي، څومره چالا کرو دچھی مداریان گرزی دهر دفتر مستا دودر دلالان گرزی.
تنزیه شاعر رمضان سایم چی د کونر د لرګو قاچاق زورولې چارواکو ته پیغور ورکوي چې که د ورځې له مخې مو پرې بندیز لګولې نو شپه د لرګو د غلا لپاره پرده پوښه ده.
د لرګو قاچاق به شپې له مخې بند شي که د ورځې په بندیز مونږ تیر باسي. تیرستل د بل د خپل ځان تیرستل دي خپل حیثیت دي د پخو نه لاندې باسي.
کونړ میشته لیکوال ملک رغون وایي چې د تیرو کلونو پرتله یې له دې مشاعرې څخه ځکه خوند واخیست چې د اوسنیو ستونزو انځورونه پکې په هنري بڼه وړاندې شوي وو.
زما خو شخصا ډېره ځکه خوښه شوه، یو نظم ډېر ښه برابر وو، بل دا شعرونه پکې داسې وو چې هغه شعاري شعرونه او هغه لږې صفحي شعرونه او چا خبره به ګلالې پکې ډېرې کمې وي، نو ځکه خو ډېرې خلکو ته یې خوند ورکوو، ډېرې چکچکې خلکو کولې وو. مونږ ټول عمره ژړلي دي او خفه شوي وو او ویرونه او ماتمونه دي، او دا ځل دا مشاعري ګډونوال ټول ډېر زیات خوشحاله او لکه خاص یو عدله چې راغلي.
د کونړ ولایتي ادارې ژمنه وکړه چې له دې وروسته به د کونړ سیند مشاعره د نورو تیرو کلونو په څیر هر کال جوړوي او د افغانستان له نورو ولایتونو څخه به ورته شاعران رابلي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، سید شاه سعود د تیرو پنځیشتو کلونو راهیسې شاعري کوي. تر دې دمه یې شپږ شعري مجموعې خپرې شوي او د لوستونکو پام یې ور اړولی دی. نوموړی چې ادبي غونډو ته د تګ وخت نه لري، نو خپله اروایي تنده په ټولنیزه رسنۍ فیسبوک پاڼه باندې سړوي او له دغې لارې یې په زرګونو مینوال موندلي دي. له ده سره مو د هغه په فیسبوکي فعالیتونو یوې مرکې ته رابولم. د تیرو څو کلونو راهیسې چې زه تا تعقیبوم نو په فیسبوک کې ډېر فعال یې، یعنی چې شعر ولیکي له مخې سره فیسبوک ته اچي او بیا داسې په سلګونو مینوال دي چې ته ورسره مخامخ کېږي. که دا راته ووایي چې د پښتو ادب د پرمختګ دپاره فیسبوک څومره مثبت اغېز شیندلی دی؟
فیسبوک یو ډېر ښه ځای دی چې سړی پکې د خپل فکر هم فکران موندلی شي، خپل زاړه ملګری پکې لیدلی شي. یو شاعر خپل یو کتاب چاپ کی خو 1500 یا 1000 دانی کتاب چاپ کوي، هر یو کتاب صرف یو کس لستلی شي. دغه سی یعنی 1500 یا 1000 کسانه کتاب ولولي، که په دې کې څوک خور کینو د پلکونو خلق هغه شعر لستلی شي، بل ټول کتاب هم د یو کس او صرف یو شعر هم د یو کس دا هم بیا فرق لري. ټول کتاب لستل ډیر وخت نیسی د خلکو، تش یو شعر د سو دقیقو خبره هر یو کس یو ولولي خوند ترې نه واخلي. دغه سی
نو ستاسو شعرونه چې ستاسو مینوالو لوستي د هغوی عکس العمل څنګه وي؟
زما شعرونه تر ډیرو خلکو ورورسېدل د فیسبوک په لاره، ډیرو خلکو وپیژندل، ډیرو خلکو ولوستل. عکس العمل یې زته نه زړه کې هغه څه نه یم مطمئن، یعنی ځینې خلک بیا تعریف ډیر کوي، د شعر ستاینه ډیره کوي، هغه څه کمې نیمګړتیاوې کم یو څه چې لري که کوم نږدې ملګري درته وویل وی وایي که نه، نور خلک شاید چې په ډېر ډارېږي چې دی به خفه شي، خو داسې هغه چې کم زما زړه غواړي چې په دې د خلک نکتو کې راته د لاره سمه کړي چې کم څه پکې کم وي هغه دې راته سم کړي، دغه عمل ډېر کم دی پکې. کش چې دا لږ ډېر وی، کش چې خلک ډاډه وی، یو بل باندې باور لرلی او ښه په ډاګه یې ورته د هغه ستونزې، د هغه کمی، د هغه نیمګړتیاوې، د هغه خامیانې، دغه یې ورته تګوته کولې، نو ډېره فایده به یې لرله.
اوس چې ته د فیسبوک تعقیبیې تقریبا د ادبي جرګو ځای نیولی دی، دغه فیسبوک څومره مثبت ګڼي د دې پښتو شعر او نثر د پرمختګ لپاره؟
مثبت رول یې ډېر زیات دی. د جرګو ځای نیولی دی، د غونډو ځای نیولی دی، تر ډېرو خلکو پورې هغه شعر رسي، په لوستلې بڼه هم ورسي، په غږ کې هم پورته کولی شي، ویډیوګان هم ورسره په مختلفو سافټویرو کې اضافه کولی شي. دغه ښه خبره ده، خو هغه مخامخ یو چاته شعر ویل د هغه په سترګو کې د دې شعر ارزښت لوستل دا بیا په دیوال نه ممکنه ده. لکه مشاعره کې به چې ما شعر ولوستو، کاروان صاحب به شعر ولوستو، بل ملګری به شعر ولوستو، تاسو به چې شعر ولوستو باز صاحب، نو د خلکو په سترګو کې به هم ولوستل چې د دې شعر هغه ډومبی نقد به ما غلطه ولوستل. او دغه د سترګو لوستل په فیسبوک کې ممکن نه دي، هغې کې د دې یعنی څوک دغه نه نشي خبرېدلی.
سود صاحب، ستاسي شعرونه خو بې له شکه چې ډېر مینوال لري او لولي او درته پې تبصرې هم درته پې لیکي. تاسي چې د نورو شاعرانو شعرونه لولئ، طبیعي خبره ده ډېر کمزوري شعرونه خلک فیسبوک ته ورکوي، او ستا مینوال وي او ستا ملګری جوړ شوی وي په فیسبوک کې او د هغه شعر کمزوري وي، تاسو ورته مشوره ورکوئ؟
دا بیا هغه کس پورې اړه لري که هغه ذهنن دې ته تیار وي چې زما مشوره ومني یا وویری. که هغه شعر کې کوم دغه وي داسې کمزوري وي، نو اکثر یې زه ورته په میسج کې ولیکم، په دغه ورته نه په دیوال ورته نه وایم، کم وایم، کله کله په دیوال هم وایم.
د مشال راډیو اوریدونکي به دا تمه هم لري چې سید شاه سعود به موږ ته شعر وایي، نو که په دغه شپو ورځو کې دې تازه شعر لیکلی وي او د مشال راډیو اوریدونکو سره شریک کې خوشاله به شو.
د غزل څو شعرونه به خپلو مینوالو ته وړاندې کوم. پروت دی له سهاره ستړی شوی دی، سیوری د چیناره ستړی شوی دی، سترګو د نظر لمنه پریښې ده، حسن په هنداره ستړی شوی دی، او عقل د پنځو حواسو لوبه ده، عقل د پنځو حواسو لوبه ده، علم په دې لاره ستړی شوی دی، او دلته څوک مدد ورسره نه کوي، دلته څوک مدد ورسره نه کوي، ژوند له خپله کاره ستړی شوی دی، او بیا مې د بابا لاسونه زخم دي، بیا مې د بابا لاسونه زخم دي، بیا زما لپاره ستړی شوی دی، بیا مې د بابا لاسونه زخم دي، بیا زما لپاره ستړی شوی دی، بس کړه نور هزار د سعود ماخله، بس کړه نور هزار د سعود ماخله، بس کړه انتظار ستړی شوی دی. مننه، ډیره مننه.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، دا هم د ډاکټر نور لبیب نثار په غږ کې د هغه یوه غزله چې د یوې مشاعرې نه را بېله شوې او پریمانه دادی پرې اخیستې دی.
سحر سبا د چینې غاړه او روانې اوبه، سحر سبا د چینې غاړه او روانې اوبه، جانانه مال خدای غاړه او روانې اوبه، د چا د مست غزل په شان عزت لاره کوي، ستا د ګړي په شان غاړه او روانې اوبه، د مست غزل په شان عزت لاره کوي، ستا د ګړي په شان غاړه او روانې اوبه، د خپل تصویر په تماشا تصویر اوبه وړی دی، د خپل تصویر په تماشا تصویر اوبه وړی دی، جلۍ د ځای په ځای ولاړه او روانې اوبه، د خپل تصویر په تماشا تصویر اوبه وړی دی، جلۍ د ځای په ځای ولاړه او روانې اوبه، او چې په غزل کې د رازي مناسبت بلري، چې په غزل کې د رازي مناسبت بلري، د ترهېدلې ښکلا ژباړه او روانې اوبه، او د چا لیمې په اوښکو ډکې، د چا شونډې وچې، خدای یو ځای کړې دغه شاړه او روانې اوبه، د چا لیمې په اوښکو ډکې، د چا شونډې وچې، خدای یو ځای کړې دغه شاړه او روانې اوبه، څه عجیبه شان یو خوب دی همیشه ای وینم، ته عجیبه شان یو خوب ده همیشه ای وینم، نثار ته او هغه دواړه او روانې اوبه.
د مشال راډیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره وه. تر بلې خپرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازت ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
درگورم سرگ میرنا رنا رنا در گور ما سرگ میر نار نار ناشی آج سنگ کے بھی نما ٹول جہان زما زما زماشی آج سنگ کے بھی نما ٹول جہان زما زما میں دوست کر گزر بخلے شے